من يوصيكي أو أثناء جري خذت توصيكي فايك داخل كلاس بي دا خبرة بالكل غلط ترى تكم بريدون تيجي دايش خلقه كي تحريك طالبان پاکستان خلقه كي تدي كده افغان مهاجرين اس لاس نشتا افغان مهاجرين دا سلويخ قلده تير کري دي اس پوری دي بانه سي لزام ندر لگه دره
چې دوی وایي دا کسان چې دوی خارج کوي یا باسي له پاکستانه دوی اسناد نه لري یا راجستر شوي نه دي. دغه کسان لسګونه کاله پاکستان کې پاتې شوي دي، ولې دوی راجستر شوي نه وو؟ تاسو کمشنری کې مې وخت کې پاتې شوي یاست.
دا افغانان چې په پوله کراس کې او دلته پاکستان ته راشي دوی ته هېڅ پته نه دي چېرته ځو. دوی صرف دا درک لګولی چې په فلاني ځای کې فلاني ښار کې فلاني کلي کې دوی څه خپل خپلوان دي یا د کلي خلک دي، دوی هلته ځان رسوي. جی دے نے دی خبر کہ رجسٹریشن بسنگ کی گی اور نو کم دے دا شناختی بسو پر کئی دا پاکستان نے مامورین مسئولیت دے کہ اگلی دی روزان اور صحیح اور جی کم دے نو دا کی رجسٹر کی اور زیر شناختی ور کیا رضی مستقل
کابل او اسلام آباد څه په کار دي چې دغه شان لانجې په خپل منځ کې ختم کړي، چې کله نا کله راولاړیږي، کله په پولو باندې ډزې وشي، کله پولې باندې سي سرحدات وتړل سي، څه په کار دي چې دوی وکړي چې دغه لانجې ختم کړي؟
تعلقات اړیکې به له ختیځي چې دا د ویزو کار کې تم نه لږ آسان شي. دته چې تم نه کابل کې اجلال آباد کې ویزو د پرسوک درخواست برې پناه ته وي، ته شپږ میاشتې انتظار کوي. نسبت میں اس نے انتظار بسو گئی بائی کی غزور سسٹم والے پاس سسٹم رہی کہ اگر جنا خطی پر دابا نے بائی خلق پوری دی پاکستان ہم خلق پوری دی افغانستان ہم خلق پوری دی اور دا چکم دا تار اون دا سے دے تو دے کے چکم دے زے پزے بانی اگے دروازے جوڑی تھی اور اگے بانی دا پر سے رکھتی کان پر اساس بانی خلق پوری دی نو الا پچ تم نے داڑی کے خطی جن ورس پر داڑی کے زمخ یہ رضا وچ نور فرادی
په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاست. ازادي رادیو اونې زغ پرونه نور بستي اوري زملالي بشير يم د دې پرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په افغان ټولنه کې طلاق ولی بد ګڼل کیږي؟ شدي څومره خپل د طلاق واقع هولو حق لري او عمل کولای سي، او یا دوی د عدالت ترلاسه کولو پر مهال لکم ډول خندونو سره مخامخ کیږي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره به خپل ملمنو ته بلنه ورکو او دوی به په یو څو شیبو کې لمر سره د سټوډیو سره واصل سي. اوریدونکو تاسو کولای سي چې پر دې موضوع باندې خپل تبصره او پښتني مشتولي جي او د فیسبوک پر پانه باندې چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه د هلته موږ تاسو ته په دې برخه کې یو پوسټ لیکلی دی، تاسو کولای سي چې هملته موږ ته خپل پیغامونه پرېږدي یا تبصره راته ولیکئ، او یا هم که تاسو کوم پښتني لرئ زموږ د میلمنو څخه هملته یې ولیکئ، او زه به هغه پانه پرانیزم دلته او زه به ستاسو هغه تبصره او پښتني راواخلم او د میلمنو څخه به ستاسو پښتني هم وکړم او ستاسو تبصره به هم خپرې کړم. پر دې موضوع چې په افغان ټولنه کې ولې طلاق ته بد ویل کیږي، دا چې طلاق یو داسې عمل دی چې خلک یې حق لري، خو بیا هم یو شمیر خلک فکر کوي چې دا ښه نه دی او ښځو ته دغه حق نور کول کیږي چې دوی په خوندي توګه باندې طلاق ترلاسه کړي، او څه لاملونه دي چې ښځې د عدالت ترلاسه کولو لپاره په محکمو کې لخند سره مخامخ کیږي په دې برخه کې. اوس هم ګورم چې کزموږ میلمنی له موږ سره وصل سوي وي. اوریدونکو زموږ میلمنی اغلی نظیفه احمد شاهی او اغلی فروزان داودزی دي، او د دې ترڅنګ موږ هڅه کوو چې یو بل میلمنه هم اغلی لطیفه خورم هم له موږ سره وصل سوي ده. ستاسو درو سره څخه ډیر مننه کوم چې موږ ته مو وخت وایستی او په دې خبرونه کې لمر سر گډون کوي. اغلی خورم اول پښتنه بس تاسو څخه وکړم، لکه تاسو چې پر دغه ټولنیزه مسأله باندې موږ مخکې هم ویلو، طلاق په افغان ټولنه کې ستاسو په نظر ولې خلک ورته په بد سترګه ګوري؟
مننه کوم سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم تاسو ستاسو تخنیکی همکارانو ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو د هیله د چجراو روغوسیګ افغانی ټولنه کې نو دا ډیره ښه پوښتنه لرټي خباس دی په ډیر بخښنې سره چې ما سره یې ناوخته تماس ونیوه. طلاق یو ډیره سپکه خبره دوی ته ښکارېږي البته افغانانو ته، او ډېر په سپک نظر هغو چاته ګوري لکه نارینه او ښځینه ته، یا کوم نارینه چې خپلې ښځې ته طلاق ورکړی وي او کومې ښځې چې خپل خاوند نه طلاق اخیستلی وي. نو البته زموږ په شخصي نظر چې دی یوه ډېره جدي او ډېره پرمفهومه بحث دی، په دې باید ډېرې خبرې وشي، په دې باید پوره فوکس وشي. نو د دې لامل کوم هغه نارینه چې د خپل مېرمنې نه طلاق اخلي او کوم هغه ښځینه چې د خپل خاوند نه طلاق اخلي، د دې اصلي لامل د دې کورنۍ اوسېږي. نو کله هغه کورنۍ چې خپلې لور نه دا پوښتنه وکړي چې آیا تاسو غواړئ چې تاسو دا رشته مخکې یوسئ، آیا دغه شخص ستاسو البته د خواستګارۍ دپاره راغلی دی، آیا ستاسو دغه خوښ دی، تاسو دغه غواړئ، آیا ستاسو دا تحصیل لري، دغه رشته ده، دغه وظیفه ده، یا د الک نه دغه پوښتنه وشي چې دغه جنۍ ده، دغه کورنۍ ده، ستا خوښه ده او کنه. خو متاسفانه چې دې ته یعنی خلک د جنۍ نه پوښتنه وکړي یا د الک نه، ډېر په سپک نظر ورته ګوري، وي دا اصلا په دود او دستور په رسم و رواج نه پوهېږي. نو کله چې د محترمې کورنۍ دغه ټکی په نظر کې ونیسي، آیا د طلاق مسله به منځته راشي؟ هېڅکله هم نه. نو دا جنۍ خبره نه وي دا یې نامزاده کړي وي، د دې کوژده شوي وي، هلک خبر نه وي هغه په وظیفه کې یا په پوهنتون کې یا هم په بهر کې خبر نه وي دې ته کوژده کړي وي. نو اصلي سبب یې د دې کورنۍ دی چې د محترمو کورنۍ نظم کې هیله هم داده چې کله هم تاسو هغه جنۍ کوژده کوئ، هغه خپل لور خپل خور، نو د دې نه باید پوښتنه وشي. او هغه هلک چې ستاسو ورور وي، ستاسو زوی وي، نو باید غونه پوښتنه وشي چې دا د طلاق مسله اصلا منځته رانه شي. نو د دې لامل او دا تفاهم د جنۍ او د هلک ډېر مهم دی. نو چې دی یو په لیدلې نه وي، د دې نه پوښتنه نه وي شوي، یا د هلک بې سواده وي، د جنۍ سواداره ده، یا جنۍ مطلق بې سواده او هلک سواداره ده، هیڅ کله تفاهم ته نه شي رسېدلی. کله چې دوی دا کوژده کوي، باید د دې جنۍ او د هلک د تحصیل درجه، یعنې د ژوند سویه، د ژوند د روزمره ژوند چې دوی څنګه ژوند کړی دی، د یو بل کورنۍ د ژوند په طریقه باید پوه شي. نو دا کومه کورنۍ چې د خپل خور او لور کوژده کوي، چا ته چې ورکوي، د هغو د ژوند سطح باید ورته معلومه وي چې آیا د زما لور، د زما خور هلته ژوند تېرولی شي او که نه. آیا د هغو کورنۍ زموږ د کورنۍ سره د ژوند طریقه، د ژوند سطح موږ سره برابره ده او که نه؟ خو هېڅکله دا مسلې یعنی په نظر کې هېڅ نه نیسي. د کوژدې د واده مسله دوی ته لکه یوه عادي خبره ده، لکه وایي چې فلاني هلک ته یې نو کوژده وکړه، عادي دا نه وایي چې پوره ژوند دوی سره تېروي او عمر تېروي. نو دا که دوی خپل منځ کې تفاهم ولري، ښه ژوند ولري، نو دا یو ښه ماشوم، ښه اولادونه دی جامعې ته وړاندې کولی شي. که دوی تفاهم ونه لري، دوی سره منځ کې وران وي، دوی نشي کولی اول په سمه طریقه د خپل ژوند مخکې یوسي، او هېڅکله نشي کولی چې یو سالم ماشوم دی جامعې ته وړاندې کړي چې موږ یعنی ضرورت یو سالم ماشوم ته لرو. نو د دوی بیا دا خو پېښې پرېږده چې دوی سالمې اړیکې ولري. او بیا ورته وایي چې یوه ډېره مهمه مسله چې کله هم دوی کوژده شي، دوی هلک او جنۍ چې خپل منځ کې مشکلات ولري، نو دوی ته که د جنۍ شکایت وکړي وي چې یا د هلک شکایت وکړي، دا لکه زموږ روزمره خبرې دي په کومه جامعه کې چې موږ ژوند کوو، موږ یې اورو، یعنی ډېره ښه موضوع ده. نو دا ورته وایي چې تاسو صبر وکړئ چې ستاسو دا د کوژدې وخت دی، چې تاسو واده وکړئ، نو په واده کې ورته وایي چې تاسو دا مشکل لري، ورته وایي چې نه تاسو دا مشکل په نظر کې نه نیول کېږي، تاسو سبب کې تاسو یو ماشوم د دنیا ته راشي، تاسو به سره جوړ شئ، تاسو به د یو د بل په ژبه پوه شئ. نو کله چې دوی دواړه لکه مجارات دي په نوزاده کې دی تفاهم ته نشي رسېدلی، د دې د رشتې ته مخکې وړل څه اړتیا ده؟ نو د کورنۍ د طرف نه په دې فشار راځي چې نه تاسو به دا اړیکه مخکې وړئ. نو ته بیا دا پرېږده چې بیا ورته وایي چې ستاسو یو ماشوم د نړۍ ته راشي، نو دا ماشوم د دې سبب نه شي کېدلی چې دا مور او پلار یو ځای وساتي، ځکه دغه اړیکه خرابې دي، هغه تفاهم نه شي کولای، هغه د ژوند طریقه سمه منظمه مخکې نه شي وړی، هغه د یو د بل په ژبه خبرو نه پوهېږي، ځکه هغوی د یو د بل د ژوند د سطحې نه ښکته پورته دي، هغوی ته د ژوند سطح د دوو کورنیو لکه برابره نه ده، هغو نه پوښتنه نه ده شوې، هغه یو بل نه پېژني. نو دا که د ماشوم منځته راشي نو هغه یو به مور طرف ته کش کوي او یا پلار نشي کولی چې دا اړیکه سره منظمه وساتي. نو زموږ د جامعې دغه رسم او رواج دی او دې ته ډېر په سپک نظر کتل کېږي، خو زما شخصي نظر چې دی چې باید جنۍ نه پوښتنه وشي، الک نه پوښتنه وشي، او دوی د کورنیو په حضور کې البته دا شرعي او اسلامي طریقه ده، جنۍ او هلک باید یو بل وویني، یو بل ته وکې ورکي، بدن دا کوژده او دا نامزادي وشي.
بلې مننه ډیره اغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی داودزی ستاسو څخه هم مننه چې تاسو وخت وستی په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه د اغلی خورم د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم، دوی پر هغو عاملونو خبرې وکړي چې ولې طلاق رامسته کیږي. دوی ویل په داسې حال کې چې دوه کسان ګډ ژوند نور مخې ته نسی سره وړلای، خو کورنۍ ور باندې فشار راوړي، دوی مجبوره کوي چې له یو بل سره ژوند ته دوام ورکړي، او هغه شایي په تاو تریخوالی واوړي یا نتیجه یې هم هغه سنوي لکه دوی چې هیله درلوده. په داسې حالاتو کې د دوی په وینا باید طلاق رامنځته سي او دغه حق باید د دواړو خواو سره وي، خو چون چې په جامعه کې دې ته بد ګڼل کیږي، بد ورته ویل کیږي، ستاسو په نظر د طلاق څخه بد راوړل له کومو دلایلو له کبله دی په افغان ټولنه کې؟ یو خدا چې ځینې خلک په دې باور دی لکه زموږ اوریدونکو چې دلته موږ ته پر فیسبوک باندې یو شمیر تبصرې پرې ایښي دي، دوی ویلي دي چې پښتانه، یو اوریدونکو لیکلي دي چې پښتانه طلاق نه خوښوي، بل ویلي دي چې شاید د خدای پاک طلاق خوښ نه وینو، په دې خاطر باندې خلک د طلاق سره یعنی طلاق یې خوښ نه دي. خو بیرته پوښتنه دا هم رامنځته کیږي چې د خدای پاک نور ډیر نور داس کارونه او اقدامات هم نه دي خوښ چې مسلمانان یې بیا هم کوي، خو دلته کېده چې دا خبر اصلا مطرح نه وي چې دا د خدای پاک نه دي خوښ، بلکې دغه چې په ټولنه کې څه ډول دودونه مروج دي. که تاسو پر دې برخه باندې یو څو خبرې وکړئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څنګه د مخاطب ته محترم او میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. البته اصلي او اساسي موضوع تر هغه ځایه چې زه د خپلې ټولنې یا افغاني ټولنې معلومات لرم او هغه برنامه چې مونږه تحقیق پرې کړی دی، په ډېر خوشنۍ سره ویلی شم چې افغانستان کې باوجود چې یو اسلامي ملک دی، یو اسلامي ټولنه ده، او ډېر زیاتې وګړي دا کوشش کوي او تل د دې ادعا کوي چې زمونږ اصول د شریعت په اساس دي. اما بدبخت چې په افغانستان کې نسبت شریعت او نسبت اسلام ته ناسم دودونه ډېر حاکم دي. دغه مسایل چې تاسو ویله، البته مونږ که د علمي لحاظ په یو موضوع باندې بحث وکړو یا څوک په علمي لحاظ په هغه باندې پوه شي، نو شاید دغه ناخوالې، دغه مشکلات هېڅکله رامنځته نه شي. په اول قدم کې باید دا ووایم چې زمونږ بعضې کسان حتی مشران چې طلاق د خدای پاک نه دی خوښ، دا فرزند جلې اولک د دې لپاره چې دا یو افغاني ننګ دی، دوی ژوند په هر شکل چې باید تیرې کړي اما طلاق ونخلي. البته اسلام ته که مونږ راشو، شریعت ته راشو، نو شریعت انسان لپاره ډېر زیات اسانتیاوې راوستي دي، او هر قدم کې د انسان د ژوند د خوشحالۍ د خوشبختۍ په هکله فکر کړی او د هغې په اساس باندې مونږ د آیت حدیث شریف په اساس باندې مونږ باید تصمیم ونیسو چې متاسفانه دا څه نه کیږي. دا ډېر واضح په قرآن کریم کې راغلی چې هغه دوه مسایل چې خدای پاک جواز ورکړی بنده دپاره او بنده باید عملی کې نظر ته ضرورت د وخت چې یو قصاص دی او طلاق دی، چې دا سمه ده چې خدای پاک یادونه کړي چې تاسو په قرآن عظیم شان کې کوشش وکړئ چې د دې نه مخنیوی وکړئ، ځکه خدای پاک په دې نه راضي کیږي. اما بیرته بیا دا هم ویلي چې په قصاص او په طلاق کې تاسو ته ژوند دی. ژوند په دې معنی چې یعنی که د یو انسان ژوند تر دې حده تریخیږي چې هغه تاوتریخوالي ته ځي، نو د تاوتریخوالي نه بیا بهترینه لاره طلاق ده. چې متاسفانه زموږ په کلتور کې نظر په دې چې د فهم سطح ټیټه ده، نو هغه یو اړخ یې اخلي، د اصلي شرعي احکام چې دي دې ته بیا نه څوک توجه کوي او نه دا په ځان باندې یا په نور باندې عملي کوي. په دویم قدم کې راځو دې ته چې ولې طلاق رامنځته کیږي په یوه ټولنه کې، ولې په افغاني ټولنه کې د یو طرف نه طلاق یو اندازه شته دی، دا موږ نشو ویلی چې نشته یا کم دی. د بل طرفه په ډېره بده سترګه ورته کتل کیږي. اصلي عمل دا دی چې موږ زیاترین فیصدي ودونه اجباري ودونه دي، البته که وایم چې خلاف د شریعت د اسلام دي په هماغه شکل باندې، ځکه اسلام ویلي دي چې تاسو کله چې جلۍ دپاره کوژده انتخابوي یا د هلک دپاره انتخابوي، حوالین شرط په هغې کې هغه باید هم کف وي، د هغوی باید فامیلونه هم کف وي، هغوی باید خپله هم کف وي. هم کف په دې مانا چې د هغوی سطح سره برابره وي، د سینی لحاظه، د تعلیمي لحاظه، د تربیې د لحاظه او د اقتصادي لحاظه، حتی د سیرې لحاظه. حتی کوم عیبونه چې انسان لري، مثلا لنډه دي، مثلا کڼه دي، دغه دویم قدم کې شریعت دا جواز د ځوانانو لپاره ورکړی چې هغوی کولی شي کوم جلۍ یا هلک چې غواړي مشترک ژوند وکړي مخکې د نامزادۍ نه دوی سره وویني. اما په افغاني فرهنګ کې که چیرې یو چاته ووایي چې جلۍ باید د هلک سره مخکې د نامزادۍ نه نظر په دې چې دوی تصمیم لري وویني، مطلق د کفر ادعا کوي. پې اما په دې سال کې چې دا هغه موضوع ده چې شریعت دې ته جواز ورکړی دی، یا یو تعداد خلک بیا د دې نه بیخي په بل شکل په افراطي شکل باندې استفاده کوي، چې دواړه لارې ناسمې لارې دي. په دریم قدم کې فامیلو موضوع ده. اکثرا نیه داسې کیږي چې جلۍ الګ سره څرنګه چې مخکې خور مور ته اشاره وکړه خبر نه وي تصمیم نیول کیږي، یا بعض حالاتو کې جلۍ او الګ سره راځي اما د فامیلو اختلافات سبب د دې کیږي چې د دوی ژوند خرابوي. نو که دغه ټولو مسایل ته موږ فکر وکړو، دا ټول هغه ناسم دودونه دي چې په افغاني جامعه کې عام شوي دي او نن ورځ په ټوله ټولنه باندې تحمیل شوي دي. او بیا اکثریت ځایو کې دې ته بعضې کسان په دې تعصف سره ووایم چې شرعي جنبه هم ورکوي، چې شرعي جنبه دا هېڅکله نه لري او دا ټول هغه ناسم دودونه دي چې د هر ورځې په تېرېدو په افغاني جامعه کې زیاتېږي. نن ورځې موږ او تاسو ښه بېلګې نو چې کله د مکتبونو دروازې په نجونو باندې وتړل شولې، ساحه د کار محدوده شوه، زیاترین فامیلونه دې ته اړ شو چې یا فرزند دوی اقدام وکړي په دې باندې چې جنکۍ خپلې مخکې د دې نه چې دوی قانوني سن ته ورسیږي هغوی واده کړي. دغه خپله د قانوني سن نه مخکې واده سبب د دې کیږي چې کله هغه خپل قانوني سن ته رسیږي نور نشي کولی هغه ژوند په هغه شکل باندې چې باید ادامه ورکړي ولیکي. چې دا په تاسف سره یوازې په نجونو کې نه، په نجونو هلکانو کې موږ دا قضایا لرو او دا تقریبا ویلی شم چې په زیاتره منطقو کې یو عام دود دی. دویمه موضوع دا ده چې په افغاني ټولنه کې ځوان ته جلۍ هلک ته اصلا حق نه ورکول کیږي، چې دا خپله خلاف د شریعت دی، ځکه اساس د شریعت کې د نکاح ایجاب و قبول دی. ایجاب و قبول په دې معنی چې هغوی قلباً باید یو بل درک کړي او یو بل قبول کړي. اما په افغاني ټولنه کې حتی جلۍ د دې حق نه لري چې خپله په نکاح کې او یا نه وایي، فقط هماغه شاهدان ورته راځي او هغه شاهدان د دې نه پوښتنه کوي. هغه شاهدانو کې هم کورنۍ په دې باندې جبرن وکیل انتخابوي او
دا حتی عقد دی نه لري چې وایي چې زما وکیل د مهر څوک دی، هماغه څوک چې فامیل پرې تحمیلوي، هماغه څوک چې فامیل ورته وایي چې همدغه ووایه هغه هماغه وایي، اضافه د هغې نه هغه حق نه لري چې د خپل حق نه دفاع وکړي. نو که چېرې مونږ دې ټولو مسایلو ته وګورو، د ټولې هغه ناخوالې دي چې په افغاني ټولنه کې د دودو دستور په اساس باندې عام شوي دي، او دا چې ولې د هرې ورځې په تېرېدو د زیاتېږي، علت دا دی چې د افغاني ټولنې د تعلیم او د تحصیل کچه ټیټه ده او لا هم مخ په ټیټېدو ده. نو بیا هم راګرځو دې ته چې په دې برخه کې زمونږ د اسلامي امارات نه چې اسلامي حکومت دی، او همداراز حتی د ملي او بین المللي نهادونو نه توقع دا ده چې دی سکې په خوا د تعلیم او تحصیل کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ولري، سوچ د عامه پوهاوي د لارې مونږ وکړلی شو دغه تاوتریخوالي دغه مشکلات ته کچه راټیټه شي، او کومه ځوانان چې دې مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي هغوی ته د نجات لاره پیدا شي.
مننه ډېره اغلې داودزی. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نور بس د خپرونه روانه ده. زموږ د خپرونې درېیمه میلمنه اغلې ګلالۍ صافی هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. صافی صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د طلاق پر موضوع باندې خبرې روانې دي، او دا چې ښځې څومره دغه حق څخه برخمنې دي چې طلاق واخلي، او د دوی ژوند د خوندي کولو په برخه کې دوی څومره عدالت ترلاسه کولای سي په اوسنی افغانستان کې. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د افغانستان قوانین د شریعت پر اساس جوړ شوي وو، د افغانستان د قوانینو له مخې د طلاق په برخه کې ښځې څه ډول خوندیتوب لري؟
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو د درنو اوریدونکو ته، البته زه د پروګرام په نیمایي کې داخله شوې، نو پېښېته بحثونه ترسره شوي. متاسفانه طلاق یو داسې ولد دی چې یوازې افغاني ټولنه کې نه، په ټوله نړۍ کې د هغه ازدواجو کې منځ ته راځي چې خپل منځ کې جوړ جاړی نه شي کولی، یا دا چې مشکلات جوړیږي. او په افغانستان کې یو بدبختي راځي چې د ښځو د طلاق کېدلو دلیل وي د دې چې بررسي شي، خل فکر کوي چې خدای نه خواسته ښځه بده ده چې طلاق شي، او کېدای شي نه ممکن دوه نفره یو بل سره ونشي کولی، یو یا دا چې کوم بدون د دې چې دا ښځه کوم ملامتیا ولري، یا دا چې کوم خدای نه خواسته اخلاقاً کوم مشکل لري، طلاقي سبب ګرځي چې دې ته باید په بله سترګه په هېڅ صورت باندې ونه کتل شي. څنګه چې اسلام کې ویل شوي دي چې که انا څه ویلی دي چې واده کول یا نکاح سنت ده، اما طلاق فرض لري، یعنی هغه دوه نفر چې یو بل سره نشي کولی یو ځای ژوند وکړي، مخکې دې چې د بدبختۍ سبب شي په کورنۍ کې یا د تاوتریخوالي سبب شي، بهتر دی چې یو بل نه لار خپله بېله کړي. په افغانستان کې څنګه شرعي اصول دي؟ د شرعي اصول سره نارینه هغه مسلمه دی چې حق د طلاق ورکول لري، اما ښځه نشي طلاق غوښتلی، اما د یو خاص شرایطو کې د تفریق غوښتنه کولی شي، خو دا یو څرګند عمل دی. ټول ته معلوم دی لازم دی ورته تشریح وکړم. متاسف اما په بیا هم وایم د یو ښځې پیسې او مور پیسې چې طلاق یو ښه عمل نه دی، ولې دې دپاره نه دی چې په کورنۍ کې، خصوصاً هغه کورنۍ کې چې ماشومان اوسېږي، هلته چې مور پلار یو ځای نه اوسېږي، ماشوم محرومه ده، یا د مور د محبت محرومه کېږي، یا د پلار د محبت محرومه کېږي، او ټولنه کې دا هم محرومه او قدمن ماشومان نور مشکلات سره مخ کېږي. متاسفانه موږ ګورو چې په ډېره مخکې تللې هېوادو کې چې د ماشومانو ژوند هم ډېر خوندي دی، یعنی محفوظ دی، ټول حقوقونه برخه اخیستل شي، اما رواني نگانه د مشکلات سره کله کله لاس پنجه نرمي. په افغانستان کې متاسفانه د څنګه دی چې څوک په شریعت پیږي، اما ډېر هر شي ته د شریعت په سترګه په دا رقم ګوري، په دې چې پال کې چې نه پوهېږي چې په شریعت کې څه ویل شوي دي. په شریعت کې ویل شوي دي چې هغه ازدواجونه چې د دوه نفر ترمنځ کېږي، اول باید د دواړو پر رضایت وسیږي، چې معمولا د رضایت نه ډېر څرګند نه اوسېږي. بیا هم ویل شوي دي که څوک مثلا یو نارینه، یو ښه نارینه نه اوسي، یعنې
دا خزه وهل تکول کی یعنی خزه جوبل کی یعنی بیا هم افغانستان کې داسې او سنت دی یا داسې او رواج دی چې خزه باید تحمل کی متاس نه دغه تحمل د دې سبب ګرځي چې هغه کورنۍ کې روحي رواني حالت ډیر وخیم او شي ماشومان ډیر اغیزمن کیږي د دینه اما د دې لپاره چې طلاق ورته پوسپکه سترګې کتل کیږي د خزه ټول رنجونه تحملوي او دماغ رنگ سره در ژوند کې یو مرقه ماشومان روزي. بل خبر ده چې په افغانستان کې یو مشکلات دي دي چې د طلاق نو وروسته د ښځې ژوند هیڅ تضمین نه دی او هغه ښځې چې مجبور هم دي چې باید طلاق واخلي د دې لپاره چې نشي کولای پاینده کې خپل روزگار مخته ایسی مجبور دی چې همدغه بد حالت د ښځو او میړه ترمنځ هغه بد حالت تعامل کړي یا په کورنۍ کې هغه بد حالت تعامل کړي اما د طلاق اخیستلو نه یا د تفریق اخیستلو نه هغه وکړي جناب وکړي چې په دې کې تراته فیګوري چې یو ښځه یو مهر چې په لکه خط کې لیکل شوی دی هغه هم که ښځه د طلاق غوښتنه وکړي او طلاق مختلط شي د هغه مهر نه هغه هم محرومیږي او که فرزند نارینه مهر طلاق کې هغې څنګه چې همغه مهریه کې لږ اوسېږي هغې سره نشي کولی ژوند وکړي چونکه شرایط بالکل نامساعدی دي او ښځه په کور ناسته ده د کار اجازه نه لري د تحصیل اجازه نه لري که بله ورځ دغه نارینه هر ظلم په دې وکړي دا بیچاره مجبوره ده چې دغه ظلم تحمل کړي او د طلاق نه خودداری وکړي. دغه ټول مصیبتونه دي چې په افغانستان کې د شریعت نه د قانون نه زموږ د متاسفانه عنعنات او رواجونه ډېر محترم دي کله کله دا رواج دونه قوي کېږي چې دین د خپل سیوري لاندې راوړي. یعنی زموږ خلک د دین نه د قانون نه رواج ته ډېر زیات علاقمند دي چې دا خپل د دې چې خلک زیاتره یعنی که فهم د ژوند د قوانینو نه د ژوند د اصولو نه ډېر لږ دی نو ویل دی شو چې زما په نظر طلاق یې کار نه دی معلومدار ولې چې د کورنۍ یو شي رضا برهم خوري ماشومان محرومه کیږي د هغه والدین د محبت نه یعنی مور لري پلار لري اما والدین نه لري نو دا اغیز په ټولنه کې هم خلا ده اما په صورت کې چې ضرورت استیږي هغه صورت کې چې خدای ورته فرض ویلی دی باید ورته فرض په سترګو وګورو او دا باید په ټیټه سترګه ورته نظر ویشي ضرورتونه د ټولنې یا د کورنۍ ځیږي چې هغې باید طلاق شي باید هم طلاق شي دې ته باید موږ په سپکه ونه ګورو. اما د طلاق تر څنګ د ښځې د ژوند مسؤلیت ډېر مهمه دی چې هغه به څه کوي تاسې ګورئ چې په افغانستان کې که یو نارینه د ښځې په څنګ کې نه اوسي هغې ته خلک په بده سترګه ګوري یو بل داسې یوازې نشي کولی ژوند کولی. دوهمه خبره ده او درېمه خبره دا ده چې بېرته د مور پلار په کور کې هغه احترام ورته څوک نه قایلېږي د یو ښځې پایچ یا دغه یو لور پایچ او هغې ته په سپکه سترګه هم د کورنۍ اعضاو ګوري چې ته طلاق شوې یا ته میندې او ته په غوږ کې همیشه وایي چې په سپینو کالیو کې چې د کوره تللې وه په بېرته په سپین کفن کې باید د میړې د کوره ووځي. دغه هغه خبرې دي چې د ښځو باندې ډېر کړي دي او دوی هغه حالات کې چې باید خپل طلاق تقاضا وکړي دوی هم د دې نه صرف نظر کوي. تاسې ګورئ ډېر وقات د چې ښځه حتی مایوبه کېږي د وهلو تکولو نه اما بیا هم چاته غږ نه کوي بیا هم تعامل کوي بیا هم په همغه کورنۍ کې ژوند کوي. دلیل همدغه دی چې اول دا چې دا خودکفانه ده خپل یو عاید نه لري خپل یو ژوند نه لري بل دا چې یو سکون نه لري یو امنیت نه لري چې یوازې اوسي کولی ژوند دی کې مجبور دی چې ټول تاوتریخوالی خپل په اوږو بار کړي او د طلاق د کلمې نه اجتناب وکړي. نو دا ټول رواجونه دي دا ټول دا د ټولنې عقدمندګي یا ناپوهي ده چې خلک طلاق ته په بده سترګه ګوري او ښځې مجبورېږي چې تر اخره پورې حتی د میړه درېیم څلورم پنځم ښځه تعامل کړي اما د طلاق نه وانه اخلي تر څو چې یوه ښځه خودکفا.
بله اوریدونکو زه فکر کوم چې دا اغلی صافی رابطه له موږ سره قطع سوې ده موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته راواخلو. اوریدونکو تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده زملالی بشیر يم د دې خبرونې تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. موږ پر دې باندې خبرې کوو چې په افغان ټولنه کې طلاق ولې بد ګڼل کیږي ښځې څومره خپل د طلاق واقع کولو حق
عملی کولای سي او آیا دوی د عدالت تر لاسه کولو پر مهال لکم خند سره مخامخ کیږي او کڅنګ اوس مهال په افغانستان کې کومي ادارې ستاسو چې له خطر سره مخامخ شوزو ژوند خوندي کړي او هغه شوزو چې طلاق واقع کول غواړي د هغه ژغ واوري پر دې موضوع باندې به خبرو ته دوام ورکوو. آغلی داودزی او آغلی لطیفه خورم او هم همداراز آغلی ګلالی صافی زموږ د خپرونې میلمنې دي. له دوی سره به پر همدې موضوع باندې خبرو ته دوام ورکوو. اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې موږ ته پر دې موضوع باندې خپلې تبصرې پر فیسبوک پاڼه باندې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه پرېږدئ. هلته موږ تاسو ته یو پوسټ لیکلی دی، تر هغه لاندې تاسو کولی سئ چې خپلې تبصرې او پوښتنې موږ ته پرېږدئ. زه به یې تاسو ته وخت په وخت ولولم. اوریدونکو، د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې تاسو د نور بستې خپرونې لپاره یو څو تبصرې پریښي دي چې زه به تاسو ته ولولم. د ښاغلي هدایت الله همدرد په نوم یو اوریدونکي لیکلي دي چې طلاق یو اسلامي وجیبه ده چې د ضرورت په صورت کې باید اجرا سي، البته د اسلامي اصولو په رڼا کې. خو دا چې زموږ ټولنه د یو لړ رواجونو بعضي فرهنګونو قرباني سوې ده، نسي کولای چې ښځینه او نارینه خپل حقوق د اسلامي قانون په رڼا کې ترلاسه کړي. دا د ښاغلي همدرد تبصره ده. یو شمیر نورو اوریدونکو هم تبصرې موږ ته پرېښي دي، هغه به هم زه تاسو ته وخت په وخت لولم. تاسو کولی سئ چې موږ ته در همغه پوسټ لاندې په فیسبوک باندې خپلې تبصرې پرېږدئ. آغلی خورم، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. ستاسو په نظر باندې د ښځو د حقونو پر ځای کولو لپاره د حکومتونو مسؤلیت او مکلفیت څه دی؟
مننه کوم. د ښځو د مسؤلیت او د حقونو اول د خپلو کورنیو نه شروع کیږي، نو بیا به حکومتونو ته رسیږي. نو چې متاسفانه په ډېرې خواشینۍ سره چې نه خپل کورنۍ دا حق ورته ورکړی دی او نه حکومتونو دا حق ورته ورکړی دی. ډېره مهمه مسله چې موږ د دې حکومت نه چې موږ نه د تعلیم حق اخیستی دی، موږ د نور حق څه توقع ولرو؟ مهمترین او هغه حق چې موږ ته الله را کړی دی، هغه موږ نه حق، هغه حق موږ نه اخیستی دی. البته د افغان جونو نه، د افغان ښځو نه، د وظیفې حق، د تعلیم حق، نو موږ د ژوند حق د دوی نه څه وغواړو چې اصلا زموږ ژوند په تعلیم پورې تړلی دی؟ هغه حق موږ نه اخیستی دی. موږ به څه ورته ووایو چې موږ ته کوم حق راکړه؟ هغه چې زموږ د ژوند په حق نه وي خبر، دا خو لا وړې مسئلې ورته ښکارېږي. نو څنګه چې زموږ محترمو میلمنو وفرمایل، زموږ ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې په یوه نکاح کې حاضر وو، لکه جانبین دواړه حاضر وو، نو د جنې ویلي چې دا نکاح ما قبول نه ده، او د مبارک ورته ویلي دی چې دا نکاح نه کیږي ځکه د جنې زړه نه دی، دا قبول نه دی، دا هلک د نکاح او د واده او د مراسم هر څه د فسخ شو. نو کله چې دا یو اسلامي طریقه ده، شریعت هم دا حق ورکړی دی، خو په افغاني ټولنه کې البته دومره په سپک نظر ورته کتل کیږي. نو بیا اساس د دې موضوع راځي کورنۍ ته، چې کلم کورنۍ دې ته هیڅ توجه نه کوي چې خپل ځوان یا خپل لور نه د دې پوښتنه وکړي چې آیا تاسو د رشته غواړی او کنه. نو کله چې یعنی اساس تهداب د دې رشته جوړ نه وي، نو د دې به آخر څنګه جوړ شي؟ نو اول د دې د اساسي تهداب کورنۍ ته راځي کیږي چې محترم کورنۍ نه بیا هم زه هیله کوم چې دا د ژوند مسله ده، دا ډیره اساسي موضوع ده. د دې زیان یوازې د ښځې او خاوند ته نه رسیږي، حتی د دوه قومونو ته، دوه کورنۍ ته، حتی جامعې ته د دې زیان او ضرر رسیږي. نو زموږ خواهش دا ده چې حتی د کورنۍ نه د حکومتونو ته موضوع ته جدي توجه وکړي. او د دې اساسي لامل بیا زه هم وایم چې د کورنۍ دي، چې دا سنسال ته چې زموږ محترمې خور ورته اشاره وکړه، د ته هیڅ توجه نه کوي چې آیا د دې جنې او د هلک سنسال یعنی یو شان دی او کنه دی، یا د جنۍ سن ډیر کم وي او د هلک سن حتی دومره چې د پلار په ځای وي، د نیکه په ځای وي، خو پیسو ته کتلی وي، د خپل خور او لور یې ورته ورکړی وي، چې دا مطلق زما په نظر یعنی خلاف د شریعت، خلاف د اسلام کار دی چې د دې نه جدي باید جلوګیری وشي. او بل دا چې دا
د تعلیم مسله کومه کورنۍ اکثرا چې د داسې موضوعات سره د داسې مشکلات سره مخ دی هغه د تعلیم نشټوالی دی.
بله ډیره مننه آغلی خورم. بله مهرباني.
د تعلیم نشټوالی دی چې اوس هم زموږ بدبختانه د امارت اسلامي د نجونو نه حتی د هلکانو نه دا حق اخیستی دی چې موږ خپل اقتصاد ته توجه وکړو چې په افغانستان کې متاسفانه د اقتصاد کچه صفر ته رسیدلې ده. نو هغه هلک چې یعنی اقتصادي وضعیت دغو ښه نه وي، دغو پلار وظیفه ونه لري، مشر ورور یې ونه لري، دغو مور وظیفه ونه لري، نو د اقتصادي مشکلاتو سره د اقتصادي بحران سره مخ وي، هغه نشي کولی چې د خپل تحصیل مخکې یوسي. مجبوره ده یو طرف ته بځي، یو کار به کوي چې وسم بدبختانه زموږ ماشومان زموږ د افغانستان خلک یعنی ماشومان اکثرا په شاقه کارونو اخته دي، مصروف دي. نو دته د دې اصلي لامل د دې کورنۍ دي، هغه کورنۍ چې یعنی دا جنې او حالت چې د دې تهداب سم دی، د یعنی په خوښه واده کړی دی، دا دیو د بل د تحصیل د لحاظه، د اقتصاد د لحاظه، تربیه د لحاظه، د یو بل سره برابر دی، د دې ماشومان هم سم راغلي دي. هغه کورنۍ چې دوی لکه د مور پلار په تاوتریخوالي سره د ژوند تیر کړی دی، حتی د هغو په اولادونو یې دا تاثیر کړی دی چې د هغو زړه کې عقده پاتې ده. هغو هلک چې کومې جنۍ سره واده کړی دی، د هغو ژوند سم نه دی چې زما پلار دغه کار کړی دی، زما مور دغه سختي تیره کړې ده، ته به دا سختي تیروي چې اصلا هغه امکان نه لري. یا به دا هلک د جنۍ ته دا وایي چې زما مور پلار دا سختي تیره کړې ده، ته به یې تیروي. یا به دا جنۍ هلک ته وایي چې زما مور پلار داسې ژوند کړی دی، په دې شرایطو په دې سختي ته به دا تیروي. چې د دوی زیان د کورنۍ او د دوه قومونو دا د مشترک ژوند دا خو بیخي پرېږده چې جامعې ته رسېږي. نو بیا هم چې دا یوه اسلامي طریقه ده، اسلام د جنۍ ته حق ورکړی دی چې مخکې د دې نه چې دا رشته وشي نو دا باید یو بل سره کینی، البته د کورنیو په وړاندې دا یو بل سره خبرې وکړي، یو بل خصوصیات پوښتنه وکړي. او البته دا خو په اسلام کې چې دا جنۍ دا اوه صفات ولري، د اقتصاد لحاظ، د ښایست لحاظ، چې دا باید مسلمانه وي، دا باید دینداره وي، اقتصاد د دې سم وي، دا باید ښه روزل شوي وي، په دې شرایطو برابره یوه جنۍ وي. نو هلک هم چنان، خو متاسفانه چې په افغاني ټولنه کې دې ته هېڅ توجه نه ده شوې. نو او ډېره اساسي موضوع چیرته ده چې کله یوه جنۍ کوژده کېږي نو دې ته پوښتنه کوي، ورته وایي چې دغه رشته راغلې ده ستا قبوله ده که نه، نو دا مجبور او مکلفه ده چې ورته وایي هو. که چیرې د جنۍ وایي چې نه، نو په دې پورې سل خبرې کېږي، په دې پورې تهمتونه کېږي چې آیا دا یعنې بل چا سره اړیکه لري، یا پسپک نظر دی ته کتل کیږي چې څنګه زموږ دارشته خوخه ده دا راغلل، او تا څنګه ویل چې نه. نو څنګه چې وي دا جنۍ دا مجبور او مکلفه ده چې یعنی هر رشته چې وي چې د هلک بې سواد وي، که دا یعنی ښه هلک نه وي، بد عمله وي، خو چې د کورنۍ ته راغی نو باید ورته ووایي دا زما قبول دی. او که قبول نه کوي چې دا بل چا سره رابطه لري، دا ښه جنۍ نه ده، نو سل خبرې دې پسې کېږي. زموږ داسې یوه جامعه ده چې د ټولو نه مې خواهش دا دی چې دې موضوع ته ډېره توجه وکړي، د خپلو اولادونو ژوندونه خراب نه کړي. دا ډېره اساسي او مهمه موضوع ده، د ژوند موضوع ده. بیا مې د کورنیو نه هیله دا ده چې مخکې د دې نه چې دا رشته وشي، د خپلې لور نه، د خپل زوی نه دا پوښتنه وکړي چې ستاسو دا رشته قبوله ده او که نه.
بله ډیره مننه آغلی خورم. آغلی صافیت، ستاسی رابطه له موږ سره مخکې قطع سوه. زه به اول ستاسو څخه پوښتنه وکړم، بیا به آغلی داودزی تاسو ته راسم، چون د آغلی صافی خبره په نیمه کې پاتې سوه. آغلی صافی، تاسی تر دغه ځای پورې موږ ستاسو خبرې واورېدلې چې تاسو ویل چې ناوړه دودونه د دې لامل کېږي چې په افغانستان غوندې ټولنه کې طلاق ته په بده سترګه وکتل سي، او ښځې چې طلاق اخلي هغوی نسي کولای چې خپل ژوند بیا مخ ته بوزي، ځکه چې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي، او همداراز ټولنه ورپورې د بد نظر ورته کوي. که تاسو نور څه ویل غواړئ په دغه برخه کې مهرباني وکړئ.
خب زغور منه اضافه کما چې طلاق یو یعنی یو منفی عمل نه دی څه د خزې د خوانه تقاضاو شي څه د نارینه د دوه انسانان کولی شي دوه ډېر شریف انسانان کولی شي او بل سره جوړ نه شي یعنی دا خبر هم ده چې خدای خواسته همیشه طلاق د بدو خلکو کار دی دا خبر باید بالکل د سره بیرته کړو اوس که موږ د اروپایي غربي ټولنه کې ګورو متاسفانه طلاق ډېر زیات دی دلیل یې دا نه دی چې دوی ټول ښه کار کوي دا نه دی دوی هم خپل مشکلات لري یو بل سره جوړ نه راځي او ډېر په اسانۍ سره یو بل نه بېلېږي ځکه بېلېږي دوی په اسانۍ سره او څوک ورته څه نه وایي اول دا چې د دوی یو حق دی چې یو د ژوندو کې یو نه کړي دا حق باید هر څوک خپله ولري او بل چاته باید ضرور نه دی چې د هغې په دې حق کې مداخله وکړي چې طلاق مه اخله یا طلاق واخله دوم خبره چې دلته اسانه نه ده یعنې پرمختللې ټولنه کې اسانه خبره شده چې طلاق نظر اخیستل کېږي دلیل یې دا دی چې ښځې یا نارینه هر یو یو بل ته ډېرې وابستلې دي یعنې ډېر ضرورت نه لري په افغانستان کې دا مثبت دی زه څوک نه تشویقوم په افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې باید حتماً طلاق ډېر ساده خبر رسېږي نه ولې چې افغانستان کې اول د ښځې ژوند تضمین نه دی که یوه ښځه طلاق شي نه هغه اجتماعي مسؤلیت لري نه هغه اقتصادي مسؤلیت لري او نه هغه حتی ټولنیز مسؤلیت نه ده اول خو ټولنه ورباندې دغه د ناوړو فکرونو د لامله پرې سل تورونه لګوي چې هغه بېچاره مجبوره ده چې ځان خوشحاله نه وشي چې زر طلاق شي دوم دا چې هغه اقتصادي میدان وابسته ده یعنې یو څوک باید هغې ته ډوډۍ ورکړي وخت چې طلاق شي حکومت اطراف خصوصا فیلی حکومت او تاغه د خزو امن کورونه ورنه برته اخیستی شده که دو خونه زای نه لري قربان هر مصیبت رازی باید تحمل کی بغیر دغه نه یو مرزی هم نشته چې د مراجعه کی د خزو وزارت چې یو وزارت دی چې اقلا خزي کولی شي تر لاسه خپل غمونه خپل مشکلات تر سره یعنی شریک کی متاسفانه هغه وزارت تر یو وزنه وزارت هم د خزو مختار شوی دی د خوځو مرکزونه هغه مرکزونه چې خوځو په هواي ورکوي یا هغه د قانوني حقوق ته تشریح کول یا د تشریح دفاع کول هغه مرکزونه هم ترل شي دي یعنی په دغه سیاو ټولنه کې یو خزه باید څوک زه تر فکر کوم چې په دې ځای باندې چې هغه غمونه چې باندې راځي هغه تحمل کوي په غیر دغه نړۍ لاره نه لري تاسو ګورئ په کله کوم راځي کې ملک ته یا په دې باندې کلی مشر ته هغه کلی مشر یعنی دغه یو څه غاوري هغه څه چې هغه هیڅ په مغه کلی کې کوم مثبت اثر یا دغه اثر لیدل کیږي نه معلومدار دغه مېره کې کوم څه وګصيږي او دغه خبره څه دوي اما دغه خبره په څه وګنيسي هغه مراجعه چې خزر ته باید مراجعه وکړي متاسفانه د خوځ په مخ ته غفلي شرایط کې تړل شوی دي که زه د اول پاتې د څنګه تحمل دي چې باید تحمل کی یعنی فکر وکړي چې د ټول رانجو سره د ټول مصیبت سره خزر باید د دې خاطر تحمل کی چې یو خانه د ټولنې د ټولنې ته هغه څه منل شوی خبر ده بل خوانه متاسفانه حکومت پر باندې داسې فشار راوړي چې هغه هیڅ عمل جن نشي چې هغه ته مراجعه وکړي هغه سره کومه کوشي درې مصیبت د حکومت د خانه ده چې هغه دونه بدبخت ده چې خپل وی ځان د چې پیدا کوله هغه څه چې خصوصي ما ټول خصوصي باندې راګېږي ما معلوم ده منه اتیا فیصد د خزې زیاته ده اتیا فیصد نه وي چې وایي چې متاسفانه چې را جمعي ات وخت هم هغه احتیاج وي خپل کورنۍ احتیاج وي اما یو څه خلک چې راځي چې یو د امید او پیدا شي هغه باندې ولاره وتړل شي نو دا طلاق مسله په اجتماع په افغانستان په ټولنه کې باید موږ مقایسه هیڅ وخت پر مختللې وادو د طلاق د دوه سره ونکو ولې چې حالت او ضمانت نه دي یو څه طلاق اخلي افغانستان کې اولین کار چې نه کوي هغه ماشومان ته نه یعنې تاسو فکر کوي یو مور خپل په هیڅ قیمت خپل ماشومان لري کېدل تحملولای نشي یعنی دا مصیبتونه مثلا خو یا قانون دی یا شریعت دی یا هر څه دی یعنی دا مصیبت کېږي دی یعنی د ښځې طلاقې دل په افغانستان کې ښځه نه آرامي اول دا چې واړه کم کې ماشومان ته نه واخلي د مور مینه دغه ماشومان بیا داسې او بد دود لري چې دښمني سره طلاق د دښمني سره یو ځای کیږي چې بغیر د دې چې هغه ښځه طلاق کیږي آزادي کیږي او سره یو دښمن هم دیږي حتی ماشومان ته داسې تربیه ورکول کیږي چې خپل مور سره خبرې ونه کړي تاسې فکر کوئ چې ښځه په کم قیمت باندې باید افغانستان کې حاضر شي طلاق واخلي معلومدار معمولا نه خپل ښځه نه حاضرېږي طلاق واخلي که څه هر غم تېر شي بغیر د دې چې ډېر خاص مسایل پېښېږي چې ډېر زیات تاوتریخوالی د کچه پورته شي که کومه ښځه حاضر شي طلاق واخلي یعنې د طلاق مسله په افغانستان کې نه یوازې اجتماعي مسله ده انداسي او اقتصادي بحران سره مخ کیږي معلومات سیاسي پښتواني خزانه لري دا ټول مصیبتونه یو ځکه او هغه پوج د طلاق ټول په خځه باندې اوري د ماشومان اخیستل مثلا نظارت د ماشومان د سګوري چې وکلنی نه کلنی نه شروع کیږي یو مور چې دی او لور خپل په وکلنی کې یا خپل په ځکلانی کې د لاس ورتي یو ځل په وکلنی کې خپل ځان به لې تا دی راځنه خبر نه دی افغاني خزانه ته یو شیاو مسلمان
هیڅ
ده. اما تاسو څنګه دا راکړل او قانون دي چې ورسره باید چلانو شي او ماسي کیږي د هیڅ په فرانسې ځان په فرانسې کې طلاق لیک دی نسبت په چې شفته ټول نه کې دلیل دا دی چې د چانس نه لري چې طلاق بیا مهم شي او خامس نه نه ده هیڅ کورنۍ ته د خدای دا رقم یو لاره را مختلف شي چې مجبور کې طلاق شي اما که ضرورت سیگی که مثلا یو خزه دون نه بدبخت او سیگی چه سبات بگه پوری جاری بیتر از اید چه خپل لارا دخپل میره نبیلگی
مننه ډیر اغلی صفی بله ډیر مننه اغلی داودزی استاس څخه په دې برخه کې پښتنه وکم تاسو او ورېدل چې اغلی صفی د خپل خبرو په جریان کې ویل چې طلاق د شذ په ګټه نه دی په افغان ټولنه کې او دا مجبور ده چې هر ډول ظلم او غالي ځکه چې کدا طلاق واخلي یا طلاق واقع کړي نو د دې ژوند به نور هم خراب سي او راتلونکي به شنه وي ځکه چې د دوی په نظر یو شمیر داسې لاملونه ستا چې لکه د دوی څخه د شودو څخه کوچنیان خستل کیږي د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي هم او دوی نور داسې مرجن لري چې دوی حالته شکایت ثبت کړي یا دوی مرسته وغواړي استاس څخه به زما پښتنه دغه وی اغلی داوزي چې د شتي د عدالت ترلاسه کولو پر مهال په افغانستان غونډې ټولنه کې لڅ ډول خندونو سره مخامخ کیږي اغلی داودزی تاسو ته زما ژغ درځي
بله
زما پښتنه دغه و چې په افغانستان کې شتي د عدالت ترلاسه کولو پر مهال لڅ ډول خندونو سره مخامخ کیږي تر هغه پورې چې تاسو لیدلې دي
څرنګه چې اکثریت مسائل ته صفوي سه په خور اشاره وکړه افغاني ټولنه کې اته خزه د خاوند د طرفه هم طلاق کیږي بیا هم دته نه وځي چې حقوق نه ورکول کیږي بلکې په دې سپک سترګ ورته کتل کیږي او بل موضوع چې تاسو سوال وکړ چې د عدلي او قضایي بخشو کې څنګه کولای شي خپل حق ترلاسه کړي البته متاسفانه باید ویم چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلو کې هم چې تر یو اندازې پورې ښځو خپل ازادي نسبي درلودله عملته هم اداري فساد او په قضایي اداراتو کې فساد سبب د دې شوی چې ښځو دغه موضوع ته اصلا زړه نه ښه کوو په دې دلیل باندې چې کله به چې دوی د سیاترین فشار لاندې راغلي یا د مشکلات سره به مخامخ شي او دوی به د دې تصمیم ونیو چې د خپل خاوند نه طلاق واخلي نو په اداراتو کې به البته چون اکثرا د نارینه او تعداد زیاتو دوی ته په سپکه سترګه کتل کېدل اته د دوی نه ناوړه توقعګانې کېدلې همداسې کرا شو د هغې نه ټیټ چې د کلو موضوع وله نو کله چې نارینه به په هره سطحه او سویه وو هغه سره مشکلات ډېر نه وو اما خزا په نه وځد چې په بده سترګه کتل کېدل چې دا یو خزا یو سزوانه و یا حسینه و نو د دین به ډېرې ناوړه توقعګانې کېدلې چې دا ناوړه توقعګانې سبب د دې کېدلې چې خزا هغه بدبختي ژوند ته بیا ترجیح ورکوله اما نه د سی وضعیت ته نو فلې شرایطو کې هم خزا باید وایي چې هیڅ نوې مسؤلیت نه لري ځکه چې نن ورځ زه اصلا د دې جرأت نشي کولای چې ادنی او قضایي صحوت لاړ شي دوی د خپل حق وغوښتنه وکړي او یا دوی هغه واقعي مشکلات چې دوی ورسره مخامخ دي دغه هغه بیان کړي او دغه غوښتنه وکړي ځکه مونږ نن ورځ په افغانستان کې په ډېر تاسف سره دا وایم چې د سیاو مرجع نه لرو چې هغه ته خزه مراجعه وکړي ځکه د خزه قضایي مسایلو کې مونږ په ځکه په دې سره ارګانونه نه هادونه ولرو چې البته د دوی مخاطب خزي څو چې خزه وکړلې شي او خزه درکې او د دوی پروسی پر مخبوزي چې نن ورځ موږ اته یو مدافع وکیل د خزه لپاره نه لرو او بل دا چې د مملکت وضعیت سبب دې شوی دی
چې ښځو نه دغه توانایي او جرأت اخیستل شوی دی. اما بیا هم که چیرې دغه تصمیم د نارینه و د خوانه نیول کېږي، نو نارینه په ډېره سادګۍ باندې کولی شي چې هم طلاق وکړي او هم په اکثریت قضایو کې حتی د دوی هغه حق چې مهر دی هغه هم متاسفانه نه ورکوي، او ښځې هم داسې امکانات نه لري
ډېر مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی، پای ته رسیږي. له خپلو درې سرو میلمنو اغلی لطیفه خورم، اغلی ګلالی صافی او اغلی فروزان داودزی څخه ډېره مننه چې له موږ سره یې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو